السلام علیکم. ازادي رادیو اوري د دې سات خبرونه. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سرپرست تایمی استازي وایي که څه هم طالبان په افغانستان کې د امنیت او ثبات په اړه غږیږي، خو اوس مهال د دغه قوله افغانان د فقر، بیکاری، د بشري حقوقو نقض، خصوصي حریم تیری، با کیفیت زده کړو، امنیت او رواني ارامي نه لرلو له امله ځورېږي. نصیر احمد فائق د څرګندونی پورستیو کې په هله تشیع وګړو د بریدونو په خبرګون کې په خپل ایکس پاڼه لیکلي، هغه زیاته کړې لبا د مرغا د نامناسب وضعیت ورستر بلی د زیاتېدو په حال کې ده. په داسې حال کې ده چې تیره اونۍ په کابل او مزار شریف کې بریدونه او چاودنې وشوې چې لامل یو شمېر ملکي وګړو ته مرګ شوبله واوښته. د عزیزي ګروپ مشر وایي په پام کې لري چې په راتلونکو 15 کلونو کې د افغانستان دننه د 10 میلیارد ډالرو په ارزښت پانګونه وکړي. میرویس عزیزي نن په خپل ایکس پاڼه لیکلي، دا پانګونه به د برېښنا تولید او انتقالاتو په برخه کې وي. هغه زیاته کړې د انرژۍ د تولید په برخه کې به له 15 تر 16 میگاواټه برېښنا د تولید او د انتقالاتو په برخه کې د اقتصادي او سوداګریزو فعالیتونو د لا غوړېدو لپاره به د اوسپنې پټلۍ جوړول د ده د راتلونکو 15 کلونو پروګرام بنسټیز اهداف وي. ښاغلي عزیزي دا هم لیکلي چې د دې پانګونې له لارې به له 100 زرو ډېرو کسانو ته د کار زمینه برابره شي او میلیونونه نور به یې له ګټو په غیر مستقیم ډول برخمن شي. د عزیزي ګروپ مشر د دې پانګونې د پیل لپاره په راتلونکي کې افغانستان ته د خپل سفر او له مسؤولو چارواکو سره د خبرو اترو د پیل خبر هم ورکړی دی. د افغانستان لپاره د بریټانیا سفارت شارل ظفیر په کابل کې د طالبانو له چارواکو او یو شمیر خزینه فعالانو سره کتل دي. رابرټ ډیکسن په یو پیغام کې چې په ایکسپانډ یې خبر کړی لیکلي، کابل ته یې سفر د امنیت شورا د 22 پریکړلیک د پلي کېدو لپاره د نورو ګامونو د اخیستو په خاطر ګټور و. د بریټانیا د ډیپلوماټ په ورته وخت کې خوښي څرګنده کړې ده چې له خزینه فعالانو سره یې کتل دي، خو په کابل کې د خپلو لیدونو کتنو په اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. طالبان بیا وایي د دوی د ریاست الوزرا اساسي مرسیال مولوی عبدالکبیر د بریټانیا له شارل ظفیر سره د خبرو پر مهال د بریټانیا او نورو نړۍ سره د مثبت تعامل غوښتنه کړې ده. د افغانستان باسکټبال ویلچیر میل لوبډله سبا له خپل سیالي سعودي عربستان لوبډله سره مسابقه کوي. د لوبه بعد کابل په وخت سهار 8:30 بجې پیل شي. د افغانستان باسکټبال ویلچیر لوبډله د اسیاي او اوقیانوسیا سیالیو په ترڅ کې په خپل لومړی لوبه کې نیوزیلند ته او اویا د 2 پر وړاندې ماته ورکړه. د لوبه د تایلند پلازمینه بنکاک کې کیږي. د افغانستان سره په ګروپ کې د فلپین او د متحده عربی اماراتو لوبډله هم شامل دي. د پاکستان د ستري محکمې د یو قاضي اعجاز الحسن استعفا د جمعې پر ورځ ومنل شو. د پاکستان د عمومي انتخاباتو په درشل کې د ستري محکمې دویم قاضي د چي استعفا کوي. د ستري محکمې د بل قاضي محمد مظاهر علي اکبر نقوي استعفا د پنځشنبه پر ورځ منزور شوې و. ټاکل شوې ده چې د پاکستان عمومي انتخابات د فبروري په 8 وشي. تر اوسه د قاضيانو د خپل استعفا دلیل نه دی روښانه کړی. او اسرائیل له قطر سره موافقه وکړه چې په غزه کې د هغو برمته شویو کسانو ته درمل ورسوي چې له حماس سره دي. د امریکا متحده ایالات او اروپایي ټولنه حماس ډله د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني. د اسرائیل د صدر اعظم دفتر پرون په یو بیان کې وویل چې دا درمل به په راتلونکو 4 ورځو کې انتقال شي. دا په داسې حال کې ده چې لا هم په غزه کې تر سلو ډېر کسان برمته شته. دوی وروسته تر دې برمته شول چې د اکتوبر په 1 د حماس وسلوال د اسرائیل جنوب ته داخل شول او هلته یې عملیات وکړل. دا خبرونه.
اساسی او بشری حقوق. درن دوستانو د اساسی او بشری حقوقو یوې بل خبرونه ته خراغلی. په دې خبرونه کې په کورنۍ کې یو بل ته د متقابل درنوي پاکل خبرې کوو. لمونږ سره په خبرونه کې میلمه دی په کابل کې د یو خصوصي پانتون د حقوقو د برخې استاد عبدالعظیم صافی. استاد په پایل کې درته وایي کله چې موږ غواړو یو سالمه کورنۍ ولرو، په کورنۍ کې یو بل ته درناوی وي، کوم مسائل باید په پام کې ونیول سي؟
کورنۍ تشکیل او د کورنۍ بنسټ د کورنۍ د حقوقو د اعادې لپاره ډیره مهمه خبره ده. موږ تاسو عامیانه خبره لرو چې د هر کار بنسټ او تهداب باید سم کېښودل شي. همداسې د دې لپاره چې په راتلونکي کې یوه کورنۍ ښیرازه وي، یوه کورنۍ په مینه او محبت سره، په صمیمیت سره استواره وي، په هغې کورنۍ کې متقابل درناوی، متقابل احترام موجود وي د کورنۍ د غړو ترمنځ، نو د کورنۍ بنسټ ایښودل دا ډیره مهمه خبره ده. موږ تاسو مخکې له دې چې یوه کورنۍ تشکیل شي، یوه کورنۍ منځته راشي، موږ عقد د نکاح مطرح کوو چې د نکاح عقد کوم شرایط لري، کوم ارکان لري، د دغه د نکاح د عقد نه مخکې کومه دوره چې ده، چې د نامزادۍ دوره ورته وایي، دغه دوره څومره ارزښت لري. دې مسایلو ته باید ډیره توجه شي. د دې لپاره د کورنۍ بنسټ سم کېښودل شي، نو دا مقدماتي مسایل د یوې کورنۍ د تشکیل تشکیل دا مسائل باید مخکې له مخکې وڅېړل شي. مثلا یو دوه ځوانان کله چې زړه ښه کوي او کله چې دې ته آمادګي ښیي چې موږ باید کورنۍ جوړه کړو او یو ګډ ژوند ولرو، فامیل باید تشکیل کړو او موږ په راتلونکي کې مشترکه ژوند ولرو، نو د دې دوه ځوانانو د پیژندلو لپاره هغه مقدماتي او د مقدمې په شکل هغه کومه دوره چې ده چې د نامزادۍ په نوم باندې یادیږي، دغه دوره ډېره ارزښتمنه دوره ده او دغه دورې ته باید د ارزښت په سترګه وکتل شي او دې ته باید توجه وشي دغه دورې ته. او په دې دوره کې د دوه ځوانان یو بل ډېر ښه پیژندلی شي، د نورو په حضور کې او د نورو په وړاندې د دوه ځوانانو څرګندېدل، دوی یو بل سره خبرې کول او دوی یو بل پیژندل، همدارنګه د یو بل عقایدو په اړه باندې څرګندونې ولري، د یو بل د اخلاقو په اړه باندې، د یو بل د تحصیل په اړه باندې، د یو بل د اقتصادي توانایي په اړه باندې، د کورنیو د سلوک په اړه باندې، همدارنګه د کورني نظام په اړه باندې، همدارنګه د یو بل د اصل و نصب و دا مسائل هغه مسائل دي چې د نامزاتۍ په دوره کې مطرح کیږي، بخصوص د دوو طرفو د عقایدو او د دوو طرفو د اخلاق او سلوک په اړه باندې باید کاملا دوی آگاهي ولري او کاملا یو د بل په اړه باندې معلومات ولري، تر څو دوی دغه بنسټ د کورنۍ ډېر ښه کیږي، دوی یو د بل په وړاندې رضایت وښيي. که چېرې دغه دوره چې د نامزاتۍ په نوم باندې دي، که دا دوره سمه ترسره نه شي او دې دورې کې مثلا وخت ورنه کول شي تر څو دوه کورنۍ او دوه ځوانان د نورو غړو د حضور په وړاندې دوی یو بل سم ونه پېژني، دوی یو بل ترک نه کړي، یو بل سره خبرې ونه کړي، نو طبعاً چې د دوی راتلونکی ژوند به هم د دوی کورنۍ به هم داسې نیمګړی وي او د دوی په کورنۍ کې به هغه شان چې موږ تمه توقع لرو چې متقابل احترام، متقابل درناوی، صمیمیت، هغه شان به نه وي بیا. نو دا مقدماتي دوره باید په نظر کې ونیول شي.
بله، وروسته لدې چې کورنۍ تشکیلېږي او اولته خویندې ورونه د دوه ترمنځ متقابل احترام بیا څومره مهم ده، که څه هم تاسو خپل خبر کې اشاره وکړه چې دا ټول تهداب د کوژدې له وخت نه کېښودل کیږي، اما هغه وخت باید دا ټول مسایل وسنجول سي. وروسته چې بیا ځوان نور مخ ته ځي، په کورنۍ کې انجلۍ پیدا کیږي، هلک پیدا کیږي، خور غټه یې، ورور وړکۍ یا برعکس هم دي، د دوه ترمنځ هغه متقابل احترام څومره مهم دی؟
کله چې د کورنۍ تهداب سم کېښودل شي او دغه د دواړو جانبینو ترمنځ د عقد د نکاح ته رضایت وښودل شي او دغه نکاح په رضایت باندې د دواړو جانبو په رضایت باندې د دواړو کورنیو په رضایت باندې د دواړو کورنیو په شرایطو برابرېدو باندې دغه نکاح منعقده شي، طبعا د دې نکاح تاثیرات به هم ډېر مثبت وي او دغه نکاح یا دغه عقد د نکاح به ډېر خیراز وي او او ښه کورنۍ به تشکیل کړي. کله چې دغه تهداب سم کې خود شي، بنسټ سم کې خود شي، طبعا د کورنۍ د مشرانو نه چې هغه مور او پلار دي چې په ابتدا کې دغه کورنۍ منځ راوړي، دغه فامیل تشکیل کړی ده، د دوی اولادونه چې کله پیدا کیږي، د دوی اولادونه چې په فامیل کې راځي په خبره پوهیږي او بالاخره دوی یو د بل په وړاندې یو اجتماعي خوی پیدا کوي، دا ټول د مور او پلار نه اخلي. کله چې مور او پلار په کورنۍ کې سلوک کوي یو د بل سره، کله چې مور پلار یو د بل په وړاندې د کورنۍ د مشرانو، د کورنۍ د مدیرانو، رهبرانو په حیث دوی یو د بل په وړاندې سلوک کوي، عمل کوي، نو دا طبعا په ماشومانو باندې مستقیما تاثیر لري. که چېرې مور پلار په رضایت باندې وي، په محبت باندې وي، په صمیمیت باندې وي، نو اولادونه هم دغه شان تربیه او تعلیم ترې نه اخلي. که چېرې مور پلار خدای مکا دوی ناراضه وي یو د بل په وړاندې، هغه د مخکنۍ خبرې په اساس د دوی تهداب د فامیل سې نه خلل شوی، نو طبعا چې دغه ماشومان به هم ترې نزوريږي. کله چې مور او پلار یو د بل په وړاندې ناراضه وي، د ناراضایتۍ نور ډېر حوادث هم لري، د ناراضایتۍ له امله چې په کورنۍ کې تاوتریخوالی منځ ته راځي، په کورنۍ کې صمیمیت له منځه ځي، محبت له منځه ځي، اړیکې له منځه ځي، متقابل احترام چې ډېره مهمه خبره ده هغه له منځه ځي. دا ټول منفي تاثیرات لري په ځوانانو باندې، د کورنۍ په ماشومانو باندې، چې هغوی باندې مستقیما تاثیر لري. که چېرې مور پلار کار یو د بل په وړاندې متقابل احترام مراعت نه کی او صمیمیت نه لري، نو طبعا چې اولادونه خو هم هغسې تربیه کیږي. مور پلار ته لازمه ده چې دوی که څه هم دوی کچیرې مثال دوی په خپل منځ کې سمې اړیکې هم نه لري، ولې د اولادونو لپاره دا چې دوی اولادونه پیدا کړي دي او دوی په دوی فامیل جوړ کړی ده، دوی د اولادونو لپاره باید د اولادونو په وړاندې باید سمې اړیکې وپالي، باید یو بل ته احترام ولري، باید یو بل سره صمیمیت ولري، محبت ولري، ترڅو اولادونه ترېنه زده کړي. نو دا ډېره مهمه خبره ده.
بله استاد، تاسو په دې باندې ټینګار کوئ چې که موږ غواړو چې په کورنۍ کې یو بل ته درناوی وي، نو د ژوند پیل باید سم سوی وي، تهداب باید روغ وي. خو موږ او تاسو ډېر زیات مثالونه لرو په افغاني ټولنه کې چې کله کوزده کېږي، مشران په خپله خوښه کوي، ځوانانو ته دا اجازه نه ورکوي چې دوی یو بل وټاکي، یا ته یو بل سره خبرې وکاندي، راتلونکي ځوان پاکله یو بل سره مشوره وکړه. دغلته د کورنۍ مشرانو څومره د ځوانانو حق تر پښو لاندې کړ؟
طبعا دا متاسفانه زمونږ په افغانی ټولنه کې پخوا ډېر دا خبره مطرح وه، اوس هم څه ناڅه مطرح ده، او د دې تاثیرات واقعا چې ډېر منفي تاثیرات دي. که چېرې ځوانانو ته د دې وخت ورنه کول شي چې پخپله انتخاب وکړي، پخپله رضایت وښيي، او پخپله د خپل د ژوند ملګری یا ملګری انتخاب کړي، او دغه د راتلونکي ژوند په اړه باندې پخپله تصمیم ونیسي، نو دا به د دوی په ژوند باندې ډېر منفي تاثیرات هم ولري په راتلونکي کې. البته د والدینو رضایت شرط ده، د والدینو رضایت باید پکې موجود وي، اما د اولادونو نه کله چې دوی عاقل وي، بالغ وي، هغه قانوني سن ته رسېدلي وي، او دوی په تحصیل باندې آراسته وي، د دې جرأت ولري او د دې توانایي ولري چې پخپله انتخاب وکړي، نو دوی ته د هم د رضایت حق ورکول شي. که چېرې د دواړو طرفو د عقد نکاح رضایت موجود نه وي، نو اصلا عقد د نکاح نه مطرح کیږي، ایجاب و قبول په جبر او اکراه باندې نه منعقد کیږي، ایجاب و قبول منځ ته نه راځي. اصلا د ایجاب و قبول اصلي فلسفه او رضایت ده. کله چې رضایت موجود نه وي، اصلا ایجاب و قبول نه ده شوی، اصلا عقد نکاح منعقد شوی نه، نو طبعا چې در عقد نکاح باطل عقد نکاح ویل کیږي، او دا نور حوادث هم لري راتلونکي کې. نو مور پلار او د کورنۍ مشران کله چې په خپلو ځوانانو باندې سرپرستان دي، ولیان دي، نو دوی باید ډېره توجه وکړي د خپل د ځوانانو رضایت ته، د خپل د ځوانانو انتخاب ته. البته که انتخاب غلط وي، ورته دې وپوهول شي چې زویه یا لورکۍ ستا انتخاب غلط ده، ستا انتخاب دغه نیمګړتیاوې لري، او ته باید د دې پوهه ولرې. زه تا ته په انتخاب کې زه دخالت نه کوم، زه نه غواړم چې په تا باندې فشار راوړم، اما ستا انتخاب دا ده ستونزې لري. که چېرې کورنۍ په دغسې اخلاقیاتو باندې، په دغسې متقابل احترام باندې استوار وي، نو زه باوري یم، زه متيقن یم چې اولادونه هم غلط انتخاب نه کوي، ځکه دوی سالمه تربیه لري، او دوی سالم روزل شوي دي، دوی په اخلاق باندې روزل شوي دي، دوی په اجتماعي سلوک باندې، په نزاکتونو باندې روزل شوي دي، او دوی هیڅکله غلط انتخاب نه کوي. مهمه دا ده چې کورنۍ کې ځوانانو ته کله چې دوی ماشوم وي، کله چې دوی عاقل کېږي، د همغه وخت نه په ځینو مسایلو کې د تصمیم نیولو حق ورکړي، په ځینو مسایلو کې د مشورې ورکولو حق ورکړي، ترڅو په راتلونکي کې کله چې دوی عقد د نکاح هم کوي، دوی باید ډېر هوښیار وي، ډېر هوښیارانه او ډېر په جرأت سره دوی خپل د ژوند ملګری هم انتخاب کړي، او خپل ژوند په اړه باندې مثبت تصمیم وشي نیولی.
بله استاد، موږ داسې مثالونه هم لرو چې کورنیو په خپل سر باندې پریکړه کړې، کوزې کړي، په دې باندې کورنۍ پوه شوي هم دي. دغه ځوانان په راتلونکي کې مخکې نه سي سره تللی، ځکه د دوی خویونه ډېر فرق سره لري، تفاهم نه سره لري، یو په یو خوا روان ده، بل په بله خوا روان ده. د همداسې کسانو واده کېږي، بیا همداسې کسان ماشومان نړۍ ته راوړي. د دغه رقم ماشومانو چې له ابتدا نه یې تهداب سم د کورنۍ نه دی ښودل سوی، کوم تاوان دغه ماشومان خپلې کورنۍ ته رسولی سي، کوم زیان ټولنې ته بیرته رسولی سي؟
د والدینو رضایت یا د کورنۍ د مشرانو رضایت په عقد د نکاح کې دا شرط ده او اساسي شرط ده، اما دا په دې معنا نه ده چې دغه رضایت دې تحمیل شي، دغه شرط دې تحمیل شي په هغو ځوانانو باندې چې د نکاح ارکان هغوی پورې اړه لري، او د نکاح ارکان هغوی باید منځته راوړي او هغوی باید منعقد کړي. دا په دې معنا نه ده بلکې د نکاح ارکان د دواړو طرفو د ایجاب او قبول په اساس باندې منځته راځي او منعقد کیږي. نو د والدینو رضایت باید دومره نه وي چې خپله سلیقه د ځوانانو په خلاف، د ځوانانو د انتخاب په خلاف باندې، یا د دوی د رضایت په خلاف باندې وکارول شي او د دوی هغه ټول صلاحیت، د دوی ټول رضایت سلب شي او هغه د مور او پلار رضایت باید تحمیل شي ورباندې، او دا باید منعقد شي او دا منځته راوړل شي. دغه ډول نکاحې دا ډېر کورني تاوتریخوالي په راتلونکي کې لري، نارضایتیانې لري، تنفر لري. دوی بالاخره په افغانستان کې خو داسې یو بدبختي بله هم نه، که چېرې د عقد نکاح یا د کورنۍ مور او پلار یا د بل سره جوړ نه وي، نو پس د عقد نکاح دوی اصلا یو بل سره نشي جلا کولای، ځکه دوی ته عرف هم دخالت لري په افغانستان کې. چې د طلاق مسالې ته څوک زړه نه ښه کوي زمونږ افغانان، اما که چېرې د دوی ژوند تریخ وي، د دوی ژوند ګډ ژوند مخته نه ځي، او دوی نشي کولای چې ګډ ژوند تشکیل کړي او د دوی خپل اولادونه سم تربیه کړي، سم ویروزي، یا مثلا یو کورنۍ تشکیل کړي چې هغه په اخلاقو باندې، په صمیمیت او په محبت باندې استوار وي، نو دوی ته بیا ګډ ژوند اصلا لازم نه ده چې یو د بل سره ویل لري. نو همدغه عرف او عادات او همدغه پدیدې د دې باعث کی که چېرې دوه نفره د عقد نکاح یو د بل سره ډیر تریخ ژوند هم ولري، اما سره جلا کیږي نه، بالاخره دغه تریخ ژوند د غیر اخلاقي او غیر اصولي ژوند دا بالاخره په ماشومانو هم تحمیلیږي، او بالاخره دا ډیرې منفي پدیدې راوړلی شي. حتی د دې باعث کیږي چې په کورنۍ کې جرایم هم منځته شي، حتی د حقوقو تلف شي، هغه اساسي حقونه شي په کورنۍ کې مطرح دي، هغه د پښو لاندې کیږي، او بالاخره د ماشومانو ته د جرمیت ذهنیت هم ورکولی شي. ځکه تاوتریخوالی چې دا اساسي عامل ده، اساسي بیرونی او داخلي عامل ده په هغه افراد او اشخاصو باندې چې هغه په جرم کې داخل دي او مجرمین دي، دا اساسي عوامل دي چې څیړل کیږي د یو جرم په جرمي حالت کې څیړل کیږي، او بالاخره شخصیتي دوسیه یو مجرم ته په نظر کې نیول کیږي. نو هغه جرمي حالت ته ډېر نه ورځو، راځو کورنۍ حالت ته چې دغه ډول نکاح وي، دغه ډول عقد نکاح منعقد کیدل دا په کورنۍ کې ډېر تاوتریخوالی منځته راوړي، او دغه کورنۍ بیا په مینه او محبت سره، په صمیمیت سره، په آرام فضا کې په ژوند کولو سره مخته نه ځي، او دا کورنۍ ډېر تریخ ژوند لري بیا.
بله، تاسو خپل خبرو کې اشاره وکړله چې که څه هم ژوند تریخ وي، مګر دا چې رواج نه ده، دود نه ده، عرف در رقم ده چې کله یو ځل واده وسه تر اخره به بیا مغه نفر سره مغه ژوند تیریږي، ولو کار او راز خشونت او تریخوالی وهل ټکول او توهین ول وی. د غلطه استاد څومره بیا حق تر پخو لاندې کیږي، یعنی هر وګړی د دې حق لري چې یو آرام ژوند ولري، یو نارمل ژوند ولري. کله چې ټول او راز ژوند په جارو جنجال وي، د غلطه د ځوانانو حق څومره تلف سي د خوشاله ژوند حقې؟
طبعا د هماغه شیبه نه چې د دوی عقد نکاح بنسټ په جبر او اکراه سره خول کیږي، د هماغه شیبه نه حق تلفی مطرح ده، د هماغه شیبه نه، د هماغه دقیقې نه د دوی حق تلفی مطرح ده، آن تر دې پورې چې د دوی اولادونه پیدا کیږي، د دوی اولادونه په تاوتریخوالي کې روزل کیږي، اساسي حقونو نه بے برخې، تعلیم او تربیه نه بے برخې، د ښه سلوک نه بے برخې، دا ټول حق تلفیان دي، دا ټول هغه اساسي حقونه چې تر پخو لاندې کیږي. نو ماشومان حق لري په لومړي قدم کې په مور او پلار باندې چې د دوی حقونو ته توجه وکړي، او د دوی حقونه ورکړي. د دوی مادي حقونه دي، او که د دوی معنوي حقونه دي، هغه ټولو ته مور او پلار مکلف دي چې باید توجه وکړي. په دوهم قدم کې بیا د مور او پلار حقونه مطرح کیږي. نو په اول قدم کې چې کله د اولادونو حقوق مطرح کیږي، نو هغه د مور او پلار د روابطو پورې مربوط دي، چې د مور او پلار روابط څنګه دي، آیا د دوی ګډ ژوند په سوله ییز توګه ده نه ده، د دوی ګډ ژوند په متقابل احترام باندې مخ ته ځي نه ځي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې تاسو خپل ځان ته ښې مېرمنې انتخاب کړئ، او تاسو باندې اولادونه حق لري چې ښې مورګانې ورته انتخاب کړئ. څه معنا چې تاسو کله چې عقد نکاح کوئ، د دواړو طرفو ترمنځ باید رضایت موجود وي، دواړه طرفه باید همکفو وي، همسویه وي، هم سطح وي دوه طرف باید یو د بل په وړاندې مساویانه اقتصاد ولري، مساویانه عقاید ولري، هم فطرت وي، دارنګه هم نسب وي، دارنګه کورنۍ دواړه هم کوف وي یا هم سوی وي. دا هغه مسائل دي چې په راتلونکي کې د یو ګډ ژوند ضمانت کوي. که چیرې دغه بنسټونو ته مخکې له عقد نکاح نه پوره توجه وشي، نو په راتلونکي کې هم دغه عقد نکاح به دا به استحکام ولري او دا به په یو ښه ګډ ژوند باندې به استواره وي.
استاد، که دې ته راسو، کله چې په یو کورنۍ کې جارو جنجال وي، د مشر او کشر ترمنځ یو بل ته درناوی نه وي او د واده په زور سره سوی وي، د دغسې کورنیو هغه موقف ټولنې ته څه کېدلی سي، بیرون نورو خلکو ته څه کېدلی سي؟ کله چې په یوه سیمه کې دوی ژوند کوي، دغې سیمې نور خلک په کومه سترګه دسې کورنۍ ته ګوري؟
دغسې کورنۍ لومړی خو یو د بل په وړاندې خپل حیثیت، خپل عزت د لاسه ورکوي، ځکه که چیرې متقابل احترام نه وي، نو په دې معنا چې دواړه طرفه بې عزته دي، دواړه طرفه خپل حیثیت نه لري. همدارنګه د خپلو خپلوانو په وړاندې هم دوی ته په کم نظر کتل کېږي، د ټولنې په وړاندې هم دوی ډېر په تحقیرآمیز ډول سره ژوند لري. همدارنګه په کومه سیمه کې چې ژوند کوي، په هغې سیمې باندې ډېر منفي تاثیرات وي. کله چې مور او پلار خپل ترمنځ ښه ژوند ونه لري، په اخلاقو استوار نه وي، په متقابل احترام استوار نه وي، دغسې اولادونه هم یو د بل په وړاندې احترام نه لري، حتی د مور او پلار په وړاندې احترام نه لري، همدغسې روزل کېږي. بالاخره دا ټولنې ته وړاندې کېږي. کله چې ټولنې ته وړاندې شو، نو ټولنه هم ترېنه ناراضه وي او ټولنه هم د دوی د غیر سالمې تربیې نه متاثره کېږي. نو محیط د دوی لپاره چې سالم محیط وي، لومړی باید کورنۍ سالمه وي، لومړی باید عقد نکاح سالم وي، لومړی باید دوه ځوانان چې یو د بل سره آشنا کېږي دوی سالمه وي، لومړی باید فکرونه سالم وي، لومړی باید دغه ټول بنسټیز مراحل دا باید سالم وي، ترڅو اولادونه سالم وي، ترڅو ټولنه سالمه وي. که چېرې دغو بنسټونو ته، دغو ارزښتونو توجه ونه شي، نو طبعاً چې دا په ټولنې باندې ډېر منفي تاثیرات لري. کورنۍ چې دغو ارزښتونو ته توجه ونه کوي، هغه کورنۍ چې دوی خپل ترمنځ متقابل احترام نه لري، دوی به د خپلو خپلوانو په وړاندې هم تحقیر وي، دوی به د ټولنې په وړاندې هم تحقیر وي، په هغه سیمه کې چې اوسېږي هغوی په وړاندې به هم تحقیر وي، او بالاخره د دوی د لانجو نه، د دوی د حق تلفیو نه، د دوی د غیر متقابل احترام سلوک نه نور هم متاثره کېږي. ګاونډی به هم ترېنه منفي متاثره وي، ټولنه به هم ترېنه منفي متاثره وي، او بالاخره زمونږ محیط به هم ورسره نارامه وي او موږ به یو غیر سالم محیط ولرو.
استاد، که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې اشاره وکړه، خو په آخر کې که په غټو ټکو کې کورنیو ته دا ولرو چې که غواړي تاسو چې په کورنۍ کې یو بل ته متقابل درناوی وي، د مشر او کشر ځای معلوم وي، نو دوی څه وکړي په شروع کې، څه کول پکار دي په غټو ټکو کې کرته وایه؟
دوی ته لازمه ده چې لومړی خو دوی خپل کورنۍ سالمې وساتي او خپل کورنۍ په متقابل احترام باندې عادت کړي، خپل اولادونه په متقابل احترام، دوی خپل منځ کې ښه سلوک ولري. په دوهم قدم کې دوی باید خپل اولادونه سم وروزي، په متقابل احترام وروزي، او دوی ته وخت ورکړي ترڅو په ځینو مسایلو کې مشوره وکړي ورسره، په ځینو مسایلو کې تصمیم نیونه وکړي، ترڅو دوی په دغه ډول باندې عادت شي. په درېیم قدم کې کله چې عقد نکاح رسېږي، دوی ته باید رضایت ورکول شي، دوی ته باید وخت ورکول شي ترڅو یو بل وپیژني، یو بل سره سالمه اړیکه ولري، ترڅو یو بل سره وپیژني، یو بل درک، یو بل اخلاق درک. همدارنګه بل پړاو کې دوی باید دغه عقد د نکاح داسې منعقد کړي چې دوی لپاره ډېر منفي تاثیر کوونکی نه وي، هم د اقتصادي جنبې لحاظ نه، هم د معنوي لحاظ باندې دوی ته ډېر منفي تاثیر راوړونکی نه وي. په اقتصادي لحاظ په دې معنی چې یعنی دوی ته ډېر مصارف باید ایجاد نه کړي دواړو طرف ته، او په معنوي لحاظ باید په دې باندې نظر واچول شي. دوی ته باید د تصمیم نیونې او دوی ته باید د رضایت حق ورکول شي ترڅو دوی یو د بل په وړاندې متقابل احترام ولري او یو بل درک کړي. باید
ډېر زیاته مننه استاد، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
مننه تاسو نوم او ټول اوریدونکو نه هم مننه.
درنو دوستانو، دا د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. په دې خبرونه کې په کورنۍ کې د متقابل درنوي پاکله خبرې وشوې. لمک سره ملما او په کابل کې د خصوصي پانتون استاد عبدالعظیم صافی تربیه پرځ کې چیاست الله مال او ملګری.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پرمنځنیو چپو دولسه شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو چپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشي.
د ازادي ملما
یو متقاعد شخص نن سبا په افغانستان کې څه حال لري؟ د ازادي ملما پروګرام ته مو په سلامونو هرکلی کوو. په افغانستان کې په لسګونو زره متقاعدین ست چې وای د اقتصادي ستونزو له کبله کړیږي، ځکه تر دو کلونو زیات موده کیږي چې معاشونه نه دی ورکول سوي او هر یو ته یو لوی کورنۍ ورتر غاړي ده. په نور نړۍ کې یو شخص تر تقاعد وروسته سفرونه پیلوي او هڅه کوي چې پاتې ژوند په خوشحالۍ سره تیر کړي، خو په افغانستان کې تقاعد سوي کسان هغه وګړي دي چې د ژوند له ناخوالو کړیږي. دا هغه کسان دي چې د رسمي دندې پر مهال یې د معاش یوه برخه د تقاعد په نوم ګرځول سوي، خو اوس هغه حق نه ورکول کیږي. نن مو د افغانستان د متقاعدینو عمومي انجمن مشر سنگر افندي سره خبرې کړې دي. په پیل کې مې پوښتنه ورڅخه کړې چې متقاعد چا ته ویل کیږي؟
مننه. اول زه خپل احترامات تاسو ته او تاسو ټولو تخنیکي همکارانو ته وړاندې کوم. متقاعد هغه شخص ده چې سلویخ کاله، دوه سلویخ کاله، پنځه په مختلف رتبو فرق کوي چې هغه په دولت کې دا ټولې د ځواني عمر په دې خدمت کې وقف کړی وي، بیا دولت لازم وګڼي چې سلیم لوړ شي او میاتي خدمت هم تکمیل شي، بیا هغه ته تقاعد ورکول کیږي.
نن سبا په افغانستان کې یو متقاعد څنګه ژوند لري؟ ځکه چې زیات وخت د دوی شکایتونه راځي، ځینې کسان وایي چې دوی خپل پیسې حکومت ته مثلا د خپل معاش څخه ورکړي دي په تیرو کلونو کې چې دوی وظیفه درلوده، خو اوس هغه خپل حق نه ورکول کیږي. په جمهوري نظام کې هم دغو کسانو شکایتونه درلودل.
په افغانستان کې خو متقاعد ډیر بدبخت ژوند لري، خصوصا د فعلی شرایطو کې. زه درته وایم چې موږ ته دا تقریبا دریم کال را شروع چې موږ ته خپل حقوق د تقاعد تر اوسه پورې نه دی راکړل شوی. پینو آن باندې باندې موږ ته کیږي، ولې تر اوسه عملي بڼه نه ده نیولې؟ دې په خاطر باندې چې متقاعد دا خو کارمند د دولت د دې ټوله زندگی م دې معاش پورې تړلې ده. هر مشکل چې پیدا کیږي ودرې چې معاش واخلم، ولې متاسفانه تر اوسه پورې د متقاعدینو د حقوق تر اوسه کارمند د خلکو ته نه دی ورکړ شوی. ژمه په موږ باندې په ډېرې سختۍ باندې تیر شو، بی بخاری او بل د سونګ لرګیو نه باز نور شیانو نه، ورپسې روژه راغله، روژه هم په ډېرو مشکلاتو باندې وه. اخترونه خو موږ اختر موږ بیخي نه درلوده، ځکه چې یو انسان پیسې ونه لري نو هغه به څه اختر ولري. او دا متقاعدین چې دي، دا بیا یو شخص هم نه ده، دا هر متقاعد خانواده پنځلس شپاړس تر دولس نفرو پورې دا خانواده ده. نو د دې عشاوې باته ډېره مشکله خبر ده. حتی د کور فرش، ظرف، لوښي، دغه متقاعدینو ټول خرڅي او خپل د روزمره یا عشاوې باته په باندې کوي. بعضو چا چې د چې اول خدا ټول په کړی کور کې زندگی کې متقاعدین دوم دار چې بعضو یو لس پیسره کچا کورونه دلودله، کورونه خپل خرڅ کړی دي. ا دې پلان نکنه چې کمزوري ځمکه ورته پاتې واغې هم خرڅه کړی ده. نو اوس پیلان باقیمانده موږ ته هیڅ شی پاتې نه دي، جز دا چې ازار مړ کو او خودکوشي ته حاضر شو، ځکه چې موږ نشو کولای چې نور د خپل اولادونو یا شوی باته وکړو. نرخونه وا تاسو ته بهتره معلومه ده، کرا د کورونه دلته ډیره اوچاته ده. نو موږ هم ذاتی حیران پاتې یو چې موږ باید څه وکړو. نو په ډیر سخت مشکلاتو کې حاضر یو او موږ نور حیران پاتې یو چې د خپل چغچین هم ذاتی تښتیدلی یو، نور حیران پاتې ورته چې دغه چارواکو ته ټولو ته موږ مراجعه کړې ده چې خپل مشکل هم ورته ویلي، دا خپل حق هم ورته ویلي، او دغه د متقاعد پیسې دا پیسې نه خیرات ده، نه زکات ده، نه بل په کومه معامله، دغه هغه پیسې دي چې د برحالۍ په وخت کې موږ نه تقاعد په نامه باندې پیسې ګرځېدلې دي، او دا وزارت مالیې ته او بیا ترې د افغانستان بانک کې دغه ذخیره ده. د فعلاً لپاره موږ دې نه کوم نامشروع حق نه غواړو، موږ دا یو مشروع حق ده او حق نوم دی الله ده. نو موږ دوی ته وایو چې دا زموږ خپل د قرض پیسې د دولت نه غواړو، اضافي کوم تمه توقع موږ نه لرو، هغه پیسې چې ما نه په برحالۍ کې ګرځېدلي دي دغه خپلې پیسې دي ما ته راکړي، نور هېڅ شی موږ دینه نه غواړو. ولې د متقاعدینو زندگی ته دا بدبختۍ زندگی ته نه نه پوهېږم چې دا بعضې خلک به دینه لذت وړي، دا زموږ زندگی ده او دا چیغو زاریو نه وزر نه دا مشکلات بیانو. نو تر اوسه پورې هېڅ اجرات د متقاعدینو پاک لباندې نه دي شوي، او ډېر د فقر په زندگی کې قرار لرو.